د سات د خبرونو لنډیز ته صفی الله ستانکزی دراوروي.
نن د سلواغش په ګشتمه له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو له 23 کلیزې سره سمون خوري. ګڼو افغان جهادي رهبرانو او چارواکو د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د دې لپاره چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه وو او د هیواد راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر نه و سنجولی، افغانستان یو څو بودي کورنی جنگ ته داخله شو. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي د سلواغې په شپږشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه. هغه زیاته کړې د شوروي په لس کلن حضور سره څه باندې 1,000,000 کسان ووژل شول او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. په هرات کې د اسلام قلعه بندر له ځینو سیمو له هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. پرون د اسلام قلعه په بندر کې د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د سنا جرګې لخوا د بلوا پارولو له توره تبریا شو. درې څلویښتو سناتورانو د ترامپ خلاف رایه په پلوي رایه وکاروله او 50 نورو د ترامپ خلاف رایه ورکړې ده. او نن د فبروري 14 د والنټاینز ډی یا د مینانو له ورځې سره سمون خوري. په کابل کې هم په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی.
لدې سره د خبرونې خبری مسایل پای ته ورسید. اوس هم وار رسیدلې 19 پروګرام نور بس دی ته چې قربانه زما همکار ملالۍ بشیر ده. ملالۍ جان ستړي مشه.
سلامونه لودین صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو په دې برخه کې به تاسو ته 19 پروګرام نور بس دی خبريږي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بسته ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زم لالي بشیر به پر مخ وړم. تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخ وړي. د نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او پوهنتونو کې د نجونو شمیر 50% ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 30% او په شخصي پوهنتونو کې 25% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره له موږ سره لومړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خانم جان انوری صاحب له موږ سره همداراز پر لیکه ده. خبرونې ته ښه راغلاست انوری صاحب.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. خانم جان انوری صاحب، که تاسو لومړی په دې اړه موږ ته ووایاست چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وې؟ دي
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگران نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوری صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلی سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثر ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړ زده کړې ته دوام ورکړي. نوې اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ غرونه د مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او نور نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې د خپل د زده کړې د خپل د زده کړې لپاره آمادګي ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په بوندو کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي.
انوري صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لیارې د ترانسپورت لیارې، او که دوی لږ څه په دوی باندې عواید کېږدي او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پوهنتونونو ته کمېږي او هلته دوی د فیس ستونزه لري، د ترانسپورت ستونزه لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پوهنتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، دموږ د خویندو به په دې هکله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ، که زموږ اورېدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړئ.
او اکثره خو نورو کلونو به مونږ چې د خپلې د ښوونځیو له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نورو به ټول د پوهنتون لپاره ثبتنام کول. او سخل چې وو تقریبا د 15 جنکیانو ثبتنام وکړو، چې هر کله مونږ د دوی سره په تماس کې شو چې خویندې تاسو ولې په پوهنتون لپاره ثبتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له عملات دا خبره کوله چې مونږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې مونږ ټول ورونه په کورونه کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی، خو اکثره خیانې مونږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري
چې انوري صاحب، که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یوه لویه بریا بلل کېدای سي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
او نور بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده، ځکه چې اکثره خیانې مونږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې دکتوري ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولای شي، چې دا د مونږ لپاره لویه بریا ده چې د مونږ د خیانې اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پرمخ ځي، پرمخ روان دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډېر دی علم زید وو، او جنکیانو لپاره د خپلو خیاط اولونو لپاره د اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم انشاءالله ښه کېږي او د علم څخه برخمنده کېږي او خپل زده کړو ته به دوام ورکوي. او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیانو سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټو ته کمېږي، او دوی که دوی د نورو مؤسساتو له لارې دا همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسپورت په ورکولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیان د به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولي چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي، او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپلې زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفا ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته سوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کولای شي مثال ورچرو کو د همکاري کړی دا ځکه چې د موږ د سې څخه چې بعد ځینې کې کم شوي دی ورته د دعوت پانتن تو نام یو پانتن جو شوی دی چې ټول مصارف دې په غاړه اخستی دي او د هغه لیار د خپل زده کړو ته دوام کوي وا د ورای چې فارغ یعنی هم ورکړ بل د ورای هم پرتلونکي کال کې فارغ یې ورکوي دا موږ لپاره لوړه بریا ده او دا سندور پانتنونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړی دي
انوری صاحب دغه د دعوت په هنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اورېدونکو ته لږ تشریح کړئ؟
هغه کاکله موږ دلته د خپل دولت پوهنتون لیارې صفایي پوهنتون لیارې دوی د نتیجې شول او هلته دوی د آی ډي نمبر غواړي او بیا یې لوړې نمرې غواړي چې هغه د دې ستونزې دې ماتلې شوي وي او موږ خیال یې په دې ستونزې لیارې چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولای چې د پوهنتون د ترانسپورت پیسې د چوپترې پیسې او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې دې لیارې د خپل زده کړو ته دوام ورکړي او بعضې داسې خیاند سره دې همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې دې ډېرې ولري اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزو په مقابل کې دې همکاري ورسره کوي او خیاند کولای شي چې دولت پوهنتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونې قبلوي او په دې اړه یو څه معلومات راکړئ چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمینه برابره کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لرئ خو تخمینا څومره د اټکل له مخې ستاسو په فکر دوی نجونې قبولې کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي هغه جنکۍ چې دي هغه چې تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړی دي چې دوی د شرایط لیارې خپل زده کړې کوي. یوه دوره فکر کوم مخکې به څومره ورکړی وي خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغینې ورکړې وي بله دوره فارغین نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دغه هم ورکوي فارغې.
خانم جان انوری صاحب که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپلې زده کړې بشپړې کړي دوی بیا چیرې لکه د کار زمینه ورته برابرېږي له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام سي؟
او د دې پوهنتون لیارې سل فیصده دوی خپله همکاري ورسره کوي د دې ټول خیاندې ته د وظیفې پیدا کوي او ډېرې خیاندې په وظیفه هم ګمرلې دي ځکه چې دوی چې تېره دوره فارغین ورکړه هغه خیاندې موږ ټولو په ماستاتو کې خپلې وظیفې اجرا کوي.
خانم جان انوری صاحب تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونه په راتلونکي نسلونو ته اساني جوړ شي؟
زمون ګرونه او خیال دي خپل لوري تر سپګم تر دنیا لوري تر دولسمه پونتون نه پوره لپاره خوشی کړي خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي په ټول ښوونځي کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پر مخ بیایي او اوس و دی خپل خیاندي او لوڼه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي نه یې پرېږدي او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي او د خیاند وروڼو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي دوی خپل لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي سرمالۍ به وي موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیاندو څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼه به په دغې خبره یا په دې وڅکي چې څه شی دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي او دا خبره د دوی خو زموږ خلک شته زموږ په ټولنه کې زموږ په کلي کې زموږ تاسو په هیواد کې دا خبرې ډېرې دي خپلې لونه چې ښوونکی تدریس کوي خپلې لونه نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي او دا موږ تاسو د سوادۍ خبره ده که موږ تاسو خپل پلرونه ورونه خپلې زده کړې کړي وای پوهنتونونه یې لوستلي وای او دا خبره به به هېڅکله نه تکرارېدی چې زه خپله لور نه پرېږدم خو د دوی څخه زما خواهش دا ده چې خپله لورونه د خپلې زده کړې ته پرېږدي چې خپله زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوری صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوری و. اوس هم ورځم د خپل دوهمې میلمنه پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. عزیزه جانې خبرونه ته شر اغلاست.
بله سلام علیکم. زما شر اوري
ستاسو ژغ به خي سم راځي.
بله ژغ مې اوري.
بله و ستاسو ژغ مشته به خي سم راځي.
ستاسو ژغ کته کته
کیږي. بله تاسو که خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړئ چې سیګنال د تلیفون سمسي ستاسو ژغ موږ ته سم راځي. نو خبرونه ته شر اغلاست
او موقعیت ته تغیر ورکړئ.
بله بیخی سامه ده. اوریدونکو تاسو شکست سکوت پروگرام اوری او زموږ دوهمه میلمنه عزیزه وطنواله د کندهار ولایت مدني فعاله ده چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. له عزیزه جانې سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیل کړو. عزیزه جانې زموږ ژغ استاد ته څنګه درځي؟ بیخی سمی اورو. ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې په راتلونکو 50 کلونو کې به د لوړو زده کړو په برخه کې د شوز شمیر 50 سلنې تر ورسوي. د دغه وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې د دوی وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته شذینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. د یادولو وړ دغه ده چې په دولتي پوهنتونونو کې اوس مهال 10% او په شخصي پوهنتونونو کې 15% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. عزیزه جانې که تاسو لومړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته سو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا 15 کاله د مخه درس لیسانس لاسه کړی دی او بیا مې کابل پوهنتون ته تللې یم. هغه چې پوهنځي مې هلته 7 بجې ده او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیله شوم. نو متاسفانه شرایط فوق العاده شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته ووایم. بخښنه غواړم چې یوه اول نمره له مکتبه څخه فارغېږي او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورتي وسیله نشي پیدا کولی چې هغه خواته چې د ژوند کا او ملګري نه درلودله. عمومي اول نمره د ټیپ پونزي ته کامیاب شوې وه او هغه پرېښوه. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې. اجتماعي مشکلات یې اقتصادي مشکلات هم شته و بعضې کسانو ته او امنیتی ته ټول دي. ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالی جانې زموږ په ټولنه کې متاسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي. یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزاتی یا د واده کولو تلاشونه کېږي. دا دې د نجونو د درس او تحصیل د ادامه معنی ګرځي. پونتون کې د قندار پونتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري او د تیر کلو کې تقریبا د لومړي درجه پونتونو څخه پیژندل شوی و. ولی متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پونتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنې نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالې جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. وطنوال صاحب مهرباني
وکړئ. نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیاب شي او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري او دوی ته دوی کامیاب شي ځکه استادان یې د دې لپاره د کانکور د پاره چې امادګي لري دا امکانات و دوی ته نشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري او تر ټولو مهمه متاسفانه چې اوس امنیتي مشکل حل کېږي. زه به درته ووایم په عینومېنه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته. ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته عذاب ورکول کېږي. نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي. ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې فکر کوي څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې یې دېته زړه نه شو کوي خپل پیغله لور یې د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ژر مسؤلینو باندې دا د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو است او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړي. په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي که دغه رقم نه امنیي نو د نجونو حقوق تقریبا شل په شل کې یعنې وي په شل کې تر پښو لاندې کېږي.
بلې،
ډېر تاسف دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستی پروګرام کې ګډون کوئ. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شذي او نجونې د کندهار په ټولنه کې سره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته وایئ چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو ډیر څلوېښتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته وایئ چې د خپل کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې دې په دوه څنډه کلونو کې به موږ بېرته هغه حالت ته ونه رسېږو ځکه ټولنې ګډ سره کلچر بدل کړی دی. موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړ. پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نو مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما صنفیانو نجون. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنې موږ لکه اوس چې دوی ورته وایي چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه وخت دا تشتونه نه وه. هر څه په مسؤلیت کې و. په بس کې به سهار د قادر ترانسپورت سعادت و عظیمي و دا ترانسپورټونه وه. سهار به په بس کې کښېنستلو څلورو بجو ته به کابل ته ورسېدو. یا به مو د شپې په دولس بجې په
په بس کې کښېنه سهار 8 بجې به سیند ته ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په 50 کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو. متاسفانه چې د ډېر تاسف او ژړا ځای دی. جهانیان راغله دلته، جهانیان په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي، وایي متاسفانه چې دا ولس ولا حتی په شل اخیر شو کړو چې تر هغه ډیر به تر لاهم شوي ټولنه ډیره شاته تللې ده او دا د تعصب ځای دی. نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه کال کواندي کنجونې دي و درس ته تشویق کړي، د جنګ پر ځای و قلم او کاغذ او کتاب ته تشویق کړي، او نجونو ته خاصه دا زمینه برابره کړي چې درس وایي، عالي تحصیلات وکړي، ځکه دوی د پاینده کې د درو تر 5 جنریشن پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنواله صاحب، کتاسی اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړي چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي، او دوی باید د خپل نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله ته خواستوم چې دا جنگ ته د پای ته کېږي، ځکه جهانیان ونه کولی شول او زموږ دولت په توان هم دا خبر لوړ که امنیت راشي. نو فکر کوم چې والدین هر کموتي کپلا دي د اولاد ښه غواړي، نو لومړی شی چې دی زموږ د جنگ د پای ته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولای شو په عادي ډول سره ژوند وکولای شو او فکر مو آرام شي، مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تچینی او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لار کې که په منطقوي ډول دي، که په جهاني سطح دي او که په ملي سطح دي، دا زمینه مساعد کې او وصول ته لاره وارسي او موږ سولې ته لاره.
بله ډیره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. عزیزه وطنوال صاحب، ستاسو معلومات او دغه چې تاسو د پخوانی وختونو او اوسنی وختونو پرتله راټو شو دل او پر ځینو مهمو ټکو خبري وکړې، ستاسو د وخت څخه ډیره مننه. اوریدونکو د نور بستي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. نن موږ پر دې خبري وکړې چې د افغانستان وړو زده کړو وزارت ویلي چې پراتلونکو 15 کلونو کې بدل وړو کړو په برخه کې د شوزو شمیر 50 سلنې ته ورسوي. د دغه خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بیا به هم له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا نشوم، غم زهیر انسان